سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره خلاصت وایم. وړاندې اوري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی. طالبانو غبرګون ښودلې.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
ټویټري سپیسونه یا مجلسونه څه دي؟
خلق پارام د خپل کورونو څخه خبرې کوي، د ستونزو لپاره د حل لارې چارې پلټي او یو بل سره شریکوي، او دا د بیان د ازادۍ لپاره ډېر ښه لاره ده.
په کونړ کې خلک وایي د پاسپورتونو په اخیستلو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
مشکلات ډېر دي په هر برخه کې، که بانک په پیسې راخلي هغه کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دغه د مشکلاتو کې دي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اندورو.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا بهیر بیرته منظم شوی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن کړی. او د ایران تر ډیر شوسیاتو خارونو کې نن سلګونو خون کو اعتراضونه وکړل. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د برېښنا شرکت ویل او ازبکستان څخه د افغانستان د وارداتي برېښنا په بهیر کې ناڅاپي کمیستون زبیرته هواره شوه. تر دې وورز مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برېښنا کې د شپې ته په سلو کې کموالی خبر ورکړی او ویلي و تاشکند د برېښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړې. خو نن سهار د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی رسنیو ته استولي پیغام کې ویلي چې له ازبکستان څخه د برېښنا په بهیر کې راغلې ستونزه هواره شوې ده.
کومه ستونزه چې د ازبکستان هیواد تلمرجان دستګاه کې رامنځته شوې وه د برېښنا هغه بشپړ حل سوله، او اوس د افغانستان برېښنا شرکت د قرارداد د مخې څخه چې د ازبکستان هیواد سره کړی دی بشپړ برېښنا اخلي.
دا افغانستان د برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارد کیلو واټ برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت افغانستان ترلاسه کړي. خود دې سربېره د وی میشتې پترس کې د دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان نن په یو ریپورت کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعه بدلیږي. د هیومن رائټس واچ په دې ریپورت کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت څېړل شوی. د ریپورت له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت هم په بیړه خراب کړی دی چې درنه بې خزي او نجونې پرې کوي. ریپورت کې وړاندې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیه له پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې دي او ژوند کوي چې د دوی ژوند د نړیوالو ادارو سره د کار کولو له کبله په خطر کې دي. طالبانو دغه ریپورت رد کړی دی او ویلي دي چې په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. تر نولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویست انډیز کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د لوبو په مهالویش کې بدلون راغلی. هغه وویل د افغانستان درې لوبې دي چې ټاکل شوې وه. د افغانستان لومړۍ لوبه په 14 ترسره شي، خو اوس په 13 نیټه ده. لومړۍ لوبه له پاپو نیوګینی سره په 13 د جنوري، دوهمه د جنوري په 20 له پاکستان سره، او دریمه د جنوري په 22 له زیمبابوي سره ده. تمه ده چې افغان لوبډله نن ویست انډیز ته ورسیږي. د دې لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې عملی ویست انډیز ته سفر ځنډېدلی و. د ایران تر ډیر شو زیاتو خارونو کې سلګونه خون کې لاغه اعتراضونه سره یو ځای شوی چې په تنخواګانو کې د زیاتوالي او د کار په شرایطو کې د خوالي غوښتنه کوي. ریپورتونه ښیي چې تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، قم او نور خارونو کې خون کوې اعتراضونه کړي. ریپورتونه دا هم وایي چې معترضو ایرانی خون کو پر هغه څه انتقاد کوي چې دوی د پهونې په وړاندې د حکومت بې پروايي بولي او په عین حال کې د خپل نیول شو همکارانو د خوشی کېدو غوښتنه کوله. خون کو په وروستیو کې په ایران کې څو اعتراضونه کړي چې په ځواب کې ځینې وختونه امنیتي ځواکونه له سخت تکتیکونو کار اخیستی او د اعتراض یو شمیر ګډونوالي نیول دي. په ایران کې د اعتراضونه په دې هیواد کې د زیاتیدونکو انفلاسیون سره مهاله دي چې د امریکا د سختو بندیزونو او کلونو ناسم مدیریت د اغیزو په پایله کې رامنځته شوه. اخو ایران یو ځل بیا فرانسوي ټبري ایرانی څېړونکي فریبا عادلخوا زندان ته استولې ده. زندان ته د نوموړي د بیا چولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وکړه او د وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړي. عادل خوا ورسته تر دې چې بیا ځلی زندان ته بیول کیږي چې سباند یو کال راهیسې په کور کې نظر بندوه. او په امریکا کې د کرونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه شوې لومړنۍ څېړنې ښیي چې د کرونا دا بدل شوی بڼه د بسترېدو او مړینې کم خطر لري. دا څېړنه د کووید 19 پراوی اثر ناروغانو شوې ده. د دې څېړنې شننه د کالیفورنیا ایالت د روغتونونو له معلوماتي سیستم څخه اخیستل شوې چې د نومبر له 13 نیټې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې رامنځته شوې پیښې پکې شاملې دي.
کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنیدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضع لا پسې خراب شوه. دغه سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزه یا فاجعه بدل شوه، خو طالبانو بیا دغه نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي اوس مهال د دوی د حکومت ولې په ترڅ کې برعکس تر بل هر وخت په هیواد کې د امن فضا رامنځته شوه. فیروزی عزیزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بشری حقوقو د تر نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن شوی دی. دغه راپور کې چې نن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی، په کې راغلي چې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیا ښځې او ماشومان پرې کوي. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت تکتنه شوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د 13 کلونو لاسته راوړنې په زیاته اندازه لمنځه تللی چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د دغو لاسترولونو مهمه برخه یاده کړې ده. د دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوسمهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بیکارۍ کړیږي او د تیر جمهوری حکومت ډیرای دولتي کارکونکو له دندو لرې کړل سوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند له خطر سره مخامخ دي چې له نړیوالو سره یې کار کړای دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو د بهرنیو ادارو په خوانې کارکونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل سوي چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو لوري بندیان سوي او هل ډبول سوي او وړو امنیتی ګواخونو سر مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابر ده. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اوس مهال ټول خلک خپل حقوقو ته لاسرسي لری.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکر د وم په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، هغوی د مالکیت حس لري په هیواد کې، ژوند یې تامین ده، امنیت یې تامین ده او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق چې د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هیواد خلک هوسا دي او آرام ژوند لري.
ښاغلی کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم د اشاره په اړه وویل هڅه کې تر راتلونکو څو مودی پورې د ټولو نورو فامیلی حقونو ترڅنګ دوی ښځو او انجنونو ته د تعلیم زمینه هم برابر کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال لپاره تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم شوی او د هر یوې پیښې د مرګزوب لشمیرې په کې خبرې شوی چې په خبره یې اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې لوري تر سره شوی دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو د چار نړیوال سازمان لمړنۍ کلنۍ راپور دی چې خبريږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالیستانو او رسنیو بیلابیلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اوري:
00420212324. که ټویټر کاروي نو د سپیسونو یا مجلسونو څخه باتمن خبرېږي. د طالبانو په لاس د افغانستان تر سقوط وروسته افغانانو ترمنځ پر ټویټري سپیسونو یا مجلسونو خبرې زیاتې شوې دي. اوس مال په د اخوال رسنۍ هر ورځ لږ تر لږه تر 50 سپیسونه په ژوندۍ بڼه خبرې اترې کیږي چې د ټولنې بیلابیل خلک پکې ګډون کوي او خپل نظریات تبادله کوي. د دې سپیسونو ګډونوالو او د بیان د ازادۍ ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلین دا خبرې ګټوري بولي او وایي په دې سره د بیان ازادي لا پیاوړې کیږي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی یو مفصل راپور ته.
د تیر جمهوری نظام د یو سرتیری غږ دی چې په یو ټویټری سپیس کې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط د ورځو خاطرې بیانوي. د دغه سرتیری په شان په دغه خواله رسنۍ ټویټر چې اوس مهال د نړۍ د نورو وګړو په شان په افغانستان کې هم ډیر کاروونکي لري، اوس هر ورځ لږ تر لږه له 50 تر 60 سپیسونو یا په ځوندۍ بڼه سره خلک راټولیږي او د ټاکل سویو موضوعاتو په اړه خپل نظریات وړاندې کوي. په دې سپیسونو کې عام خلک، طالبان، د طالبانو ملاتړي او منتقدین، د تیر جمهوري حکومت چارواکي، ډیپلوماتان، ښځې، ځوانان، مدني فعالان، خبریالان، محصلین او د ښوونځیو ښوونکي او زده کوونکي، آن ځینې وخت بهرنیان هم د افغانانو ترمنځ خبرو کې ګډون کوي. خدا خبرې اترې به څه ګټه وکړي؟ د بیان د ازادۍ ځینې فعالین او ملاتړي په دې باور دي چې په دې وروستیو کې د ټویټري سپیسونو د ټولنې د بیلابیلو وګړو ترمنځ د بیان ازادي پیاوړې ساتلې ده. لدی ډلې د آزاد رسنیو او خبریالانو د ټولنې مشر موید هاشمی ازادي رادیو ته وویل:
اوس مهال ټویټر په نړۍ کې د اطلاع رسونې په یو مهمه وسیله باندې بدل شوی ده. په هغه صورت کې چې ملی منافع او رواني امنیت او شخصي حریم ترنه متضرر نشي، ډیر مسمر واقع کیږي. د نړۍ مشهور سیاسي رهبران په ټویټر کې اطلاع رسانی کوي او د نړۍ مشهور رسنۍ لاغې نه معلومات اخلي. ټویټري سپیسونه د نظریاتو د تبادلې په برخه کې ډېر مهمې او ارزښمند رول لوبوي.
په دې ټویټري سپیسونو کې طالبان هم ګډون کوي او ډېر کله د خپل پلویانو لپاره سپارښتنې هم پکې مطرح کوي.
الحمدلله ازادي مو ګټلې ده، افتخارات هم ګټلې دي، د چا په ناموس مو تجاوز نه ده کړی.
همدارنګه کله کله داسې توده بحثونو کې د ښځو د حقونو افغان فعالین د هغو موضوعاتو په اړه له طالبانو سره بحث کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دوی حکومت پر ښځو بندیزونه لګولي دي.
منظورم از تظاهراتی که زنهای افغان میکنه و شما در جاده ها در خیابان ها
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په خبره د تیر میلادي کال اګست له 15 نیټې وروسته کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړای، نږدې 80% رسنیو فعالیت بند شوی او په سلګونو خبریالانو یا دندې پرېښي او یا هم له هېواده بهر وتلي دي. هغه خبریالان هم چې په هېواد دننه دي شکایتونه کوي چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. خو د ټویټري سپیسونو ځینې ګډونوال وایي له دې لارې به اسانه وي چې د عامو خلکو غږونه تر حاکمانو ورسیږي. له دې ډلې یو افغان خبریال جواد تیموري چې کله کله په دغه سپیسونو کې برخه اخلي وای
دا مو خلکو لپاره دا یو تر ټولو لنډه او اسانه د چې خپل غږ تر مسؤل ادرسونه پورې ورسوي. خو زما په اند دغه ټویټري سپیسونو مسریت هغه وخت زیاتېدای شي چې حکومتونه او حاکمه طبقه د بیان ازادۍ تجمن وي او د خپل خلکو د برحق غږ اوریدل غواړي.
مخکې تر دې طالبان ویلي و چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو د تامین پر وړاندې کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا یادونه ور د چې دا ټویټر سپیسونه کله کله د ځینی مدني فعالینو لوري چې په بیلابیلو موضوعاتو د اعتراضونو پلانونه جوړوي هم د خلکو دراټولیدنې او پیوستون لپاره جوړیږي. تمنا صدیقی چې د افغان ښځو د حقونو مدافعینو څخه ده او په دې وروستیو کې د ښځو لوري په بیلابیلو لارینونو او اعتراضونو کې ګډون کوي د دغو سپیسونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په ځانګړې توګه د ښځو د فعالیتونو پر وړاندې ستونزې پرتې دي، له دې لارې پرته له امنیتي ستونزو هر څوک کولای سي چې خپل کوره خپل غږ اوچت وساتي.
داسې محیط چې غیر حضوري یا مجازي په مجازي ډول دی دا د ټولو خلکو لپاره ښه دی، په دې خاطر چې په داسې یو فضا امنیتي ستونزه نشته، کوم اقتصادي تاوان نه راځي، دومره وخت نه نیسي، خلک په آرامه او په اوسا ډول د خپل کورونو څخه په دې اکړه خبرې کوي، د ستونزو لپاره د حل لارې چارې پلټي او یو بل سره شریکوي او دا د بیان د ازادۍ لپاره ډېر ښه لاره ده.
خو اغلی صدیقی وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو کې انټرنیټ او خواله رسنیو ته د اکثریت خلکو لاسرسی کم دی او دا هغه ستونزه ده چې بیا هم په یو ډول د دوی د نظریاتو او غږونو د پورته کولو پر وړاندې خنډونه جوړوي. دا اغلی صدیقی په خبره کچیرې په ټویټري سپیسونو او په ټوله کې په ټولنه کې د ټولو خلکو د افکارو او حقونو ته درناوی وسی، لری نه ده چې د افغانستان ډیری ستونزې نه یوازې دا چې حل بسی، بلکې د بیلابیلو قومونو، کلتورونو، مذهبونو، لګکیو او قشرونو ترمنځ به د یو واحد ولس په توګه اتفاق رامنځته او د یو بل منلو فرهنګ به عام سي. خو د دغو سپیسونو ځینې ګډونوال بیا وایي چې د خلکو بیلابیل نظریات او هغه داسې نظریات چې ګډوډ او غیر منظم دي مطرح کول به یې تر هغه وخته ګټه ونه کړي چې تر څو واحد سوی نه وي. زهره درویش وایي کله کله په دې سپیسونو کې د اوریدونکو په توګه ګډون کوي، خو وایي اوس مهال په دې ټویټري سپیسونو کې یوازې نظرونه تبادله کیږي، پر یو بل سخت نیوکې کیږي، خو دا هر څه د بیلابیلو ادرسونو نه مطرح کیږي چې په ټولنه کې د اصلاح او پرمختګ لپاره کوم اغیزناک رنګ نه راوړي. دا یادونه وړ ده چې په دې سپیسونو کې له سیاسي مسایلو لري کله کله شاعران او لیکوالان هم راټولېږي او د شعرونو او نظمونو په ویلو سره بندرونه کوي. اندا چې وخت نا وخت د دوی ترمنځ د علمی او فرهنګي اثرونو د چاپ او جوړښت په اړه د دوی ترمنځ مشورې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم خواله رسنۍ په افغانستان کې په ځانګړې توګه فیسبوک، ټویټر او ځینې نورې محدود شمېر ټولنیزې رسنۍ زیاتې کارول کېدې او لا هم کارول کیږي. خو دا سپیسونه جوړول او په بیلابیلو موضوعاتو هم مهاله په ځوندۍ بڼه مجلس او خبرې اترې کول یې نوې هغه بڼه ده. تر اوسه په افغانستان کې د ټویټر کاروونکو کار شمېر نه دی معلوم، خو په سلګونو زرو افغانان په هیواد دننه او بهر دغه ټولنیزه شبکه کاروي، اطلاعات ترې اخلي، خپل نظرونه لیکي او له همدې لارې تر نورو خلکو او نړیوالو معلومات رسوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غواګاست دولت شپګنوي منځنۍ صپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو ور بشو. کونړ ته په کونړ کې خلک د زینو نورو ولایتونو په سیر د پاسپورت د ویش له پڅ بهیره سر ټکوي. د غلطه هر ورځ د امنیه قمندانې مخته د خزو ماشومان په ګډون د خلکو اوګده کتارونه ولاړ وی او کم شمیری دغه چانس پیدا کوي چې بایومټریک شي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه چاره ګړندې کړي.
د کونړ ولایت امنیه قمندانې مخې ته هر ورځ په اوګده قطار کې سپینګری خزی ماشومان او ځوانان ولاړ وی. دلته اچارې زی چا د پاسپورت ترلاسه کول لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني ورسیدونه او چانور اړوند اسناد لاسونو کې نیولې دي. هر یو کوخه کوي چې له نورو وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډیر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورت اخستون کې وای د پوخا پسیر اوس هم د واسطو خاوندان پکې وړاندې دي. عطاولا د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ناروغ پلار د پاسپورت جوړولو ته راوسته دی، وای
لار مریض دی را سلورم ورځ چې تراول دی تر سره دی چا چې واسطه یې غرا او زی کم کسان پیې نن نوې نه باسي دا نور خلک بار ولاړي موږ سره اسلامي امر سره داخله را چل راړي او ماشومان او ډیر خلک راغلي چې ډیر په تکلیف کې دي او باید دا کارو کې چې را واسطه ورڅ ختم کې باید بار خلکو ته یو خزمینه برابر کې ماشومان دي زرانه دي.
محمد ابراهیم د دانګام ولسوالۍ وسیدونکې دی، وای د 15 ورځ د چی د پاسپورت خستل لپاره یې عریضه کړي، خولای هم د لاسلیک او نورې چارې نه دي تر سره شوی.
دا پاسپورت جوړې مریضان دي پاکستان ته ډېر مشکلات سره مخ دي او دلته راشي په ورځ ورځو مشکلات ډیر دی په هر برخه کې کو بانک په پیسې راخلي هغه کې مشکلات دي ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
دوی ټول طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کول لپاره دي د پاسپورت په برخه کې رواني بې نظمۍ او واسطې لمنځه یوسي او دغه پس بهر دي ګړندې کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وای تر ډېرې د پاسپورت برخې ستونزې حل کړي او کومو کسانو بچي واسطې کولې د هغوی یو شمیر نیبلی او نوري د پاسپورت پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خلکو بد نظمی کول او نو څوک سپارسین دی هغه ټولې بند کړي چې سپارس کول کې کسان هم نیولې دي ان شاء الله مشکل حلېږي. خو دغه مشکلات د حل کېدو لپاره چې دا نو مناسبه لار دغه لټول شوی چې دغه د پاسپورتونو دفتر بل ځای ته انتقال شي.
د خاغلی حنیف په خبره چې لتیرې نږدې یوې میاشتې په کونړ کې د پاسپورت له درکه 45 میلیونه او 6.5 لک افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورت په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوي بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو دفترونه تړل شوي وو. د خلکو د بیروبار زیاتوالی یو لامل د پاسپورټونو د دفترونو تړل کېدل او له بل پلوه د یو شمیر هیوادونو لخوا له افغانستان څخه د زرګونو کسانو د ویستلو پروسې دي چې د پاسپورټونو د غوښتونکو شمیر یې زیات کړی دی.
لکونړه وراشو ننګرهار ته د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې په تیرو درې ورځو کې د ناچاود توکو دو بیلابیلو چاودنو له امله د دوو میرمنو په ګډون 11 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د لالپوري ولسوالۍ مسؤلین وایي له یوې نادولتي مؤسسې سره به دوی په ګډه نن د جنوري له 14 د ناچاودو توکو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي او 14 ورځې به دغه کمپاین دوام کوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جنوري په 10 نیټه د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ اړوند د بیګانانو کلی کې د یو خونځي تر څنګ په هغو ماشومانو د هوان ناچاودلي سرګلوله وچاودېدله چې د جوارو پولیو رېړې ته د پولیو رانیولو لپاره ورټول شوي ول. په دې چاودنه کې د پولی پلورونکي په ګډون 9 تنه ماشومان ووژل شول او 4 تنه یې ټپیان شول. لدی پیخې 2 ورځې وروسته د جنوري په 12 نیټه د یادې ولسوالۍ په 35 سیمه کې په یو کور کې د لاسي بم له امله 2 میرمنې ووژل او یوه یې ټپي شوه. چارواکي وایي چې یادې دواړه پیخې د ناچاودلو توکو له امله رامنځته شوې دي. لومړۍ پیخه هغه مهال رامنځته شوه چې یو ماشوم د هوان ناچاودلي سرګلوله په کاڼي ټکوله او دویمه هغه یې هغو میرمنو له غره څخه د خاشاکو په پن کې ناچاودلې لاسي بم راوړی وو چې د کور په انګړ کې د پن غورځولو پر مهال چاودنه کړې وه. د لالپوري ولسوال قاری ابوبکر د جنوري په 12 نیټه ناوخته مشال راډیو ته د یادو پیښو پخلی صدارنګ وکړ.
په لالپور ولسوالۍ کې هوروره 2 واقعې پیدا شوې وه. 13 ورځ وسوه چې 8 پکې شهیدان وو او 4 پکې زخمیان وو. چې هغه پیښه همداسې وسې چاودونکي مواسې کو ماشومانو راوړي وو نو هغه ماشومانو ټکولي وو چې هغه کوم دا کباړي وو د پولې مولۍ څخه خرڅولې هغه هم شی څه وو. پکې دوهمه واقعه هم دغسې وه ساغه واقع هم د زنانه او لغرنا سی او چودن کی مواد راوړو چې کوټه رسول یو انفجار کړو.
دا چې د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ یو سرحدي سیمه ده او په جمهوریت نظام کې ډیر کلونه د جنگ لمړی کرخه پاتې شوی. امکان دی ولري چې د دې ولسوالۍ په غرییزو سیمو کې زمکلان دي مینونه او د غره په لمنو کې ناچاودلي توکي هم موجود وي. دا چې د داسې نورو پیښو د مخنیوي لپاره کوم تدابیر په پام کې نیول شوي په دې اړه د لالپوري ولسوال قاری ابوبکر وویل. د یوې نا دولتي ادارې سره په ګډه د جنوري په 13 نیټه په لالپوري ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرام پیلوي او ترڅنګ هغه شکمن ځایونه پلټل کیږي چې احتمالي ناچاودي توکي پکې موندل کیږي.
نو موږ د ډي آر سي موسسې سره په دې مجلس وکړو. په مجلس کې په دې باندې توافق سره ورسېدلو چې د 13 بدوی دلته خدمت کوي. هغه ځای ناسې کوم ځینې شکمن وي چې دغه چادونکي مواد وي له منځه یوسي. او دوهم ټیم په دې جوړ کړه چې یو ډرایور او یوه زنانه او یو نارینه چې دغه دواړه وروره خور دي سره دا به عام په ولسونو کې خلکو ته پوهنه ورکوي چې دا چادونکي مواد چېرته مخې درسې طرف لاس مه وروړئ. نو په عام پوهنه به کوي.
د لالپوري ولسوال قاري ابوبکر زیاتوي چې د ولایت له مقام سره په ګډه یې له نورو نا دولتي موسسو سره هم خبرې روانې دي او لن محل کې به په هغو نقطو کې چې په خوا د جنگ لمړی کرخي وي د مین پاکولو چارې پیل شي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکراین د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د 500 غړو هیوادو استازي له روسي پلاوي سره خبرو ته کینی. په یو ونې کې دا دریم ځل دی چې د اوکراین پر سر له روسي سره د لویدیز درامنځته شوي کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي. جزئیات له احمد شیبا راوړو.
ماسکو او واشنگتن د اونیک په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت په اړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبري وکړي. او د نننې غونډې په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وویل چې داسې تمه نه کیږي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي. مایکل کارپنټر وویل چې دی فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجې ترلاسه کړو. خو ښاغلی کارپنټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړو. کارپنټر د روسیې یو تلویزیون ته دا هم وویل چې پرته له شکه چې د ریزونه سره بیل دي خو د دې معنا دا نه ده چې داسې شیان نشته چې موافقه پرې ونشي. د کارپنټر په باور ننګونه دا ده چې څرنګه په عمومي توګه معلومه ولی شو چې دا ممکنه ده چې په راتلونکو څو میاشتو یا یو کال کې دا خبرې جدي او عمیق شي. لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره نږدې 100,000 سرتیري ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړي دي. د ناتو سرمشیان سولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسي له پلاوي سره تر 4 ساعته غونډه وروسته ویل چې خبري جدي او مستقیمه وي. سولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي. خدا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیا په یو میز سره کښینی او پر اساسي موضوعاتو خبري وکړي. د بروکسل تر پرونی غونډې مخکې د دوشنبه پورس روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې. په هغه خبرو کې د امریکا په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي وینډ شرمن برخه اخیستې وه چې پرونی د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. اغلی شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نورو موضوعاتو خبرې وشي.
تاسو لا پیغامونو
تاسو څنګه مولو سوالي سره خبرې کوم. د ډېر مستحق خلک دي چې خبربن سیا و دې ستلي خلک دي او خور غریب مسکینان ماجر ډېر خلک دریا توک فکر دي چې زم ما شان د ولا کله دي و دې د ستل سره مخامخ دي کډغه مسیت چې معنا دا پیغام مو سو ورونه شي د مستغام چې ډېر د ستل سره مخامخ دي دا چې ماجر خلک ستا چې معنا په کنوالو کې معنا یو کات خیمه نه لري چې پر ځان اوار کې چې دغه د پیسو د خاص یو څه کومک وشي د دوی سره چې دوی د خوراکي مواد ځان ته رانیسي یو کات خیمه ځان ته رانیسي دغه کومکونه کوي چې ډېره مننه کوو ځینې د خدای په امان.
دا چې نظر محمد خبره کوم د کندهار ولایت څخه او د سیسټم راځي
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي زموږ راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. تر څو ثانیو بعد ازادي رادیو دوی منی مای پیلو او په دوی منی مای کې به لمړی د سپورت نړۍ خبرونه درته خبرو کړو. تر هغه وروسته به بیا د مخکخو خزو پروګرام ولرو.
د وحدت او یووالی فوټبال جام سیالی نن پنځشنبه په کندهار کې پیل شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دغه سیالیو په لومړۍ ورځ نن د میوند اتلانو د فوټبال لوبډله د طوفان هریرود په وړاندې لوبه کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د وحدت او یووالی جام په سیالیو کې شاهین آسمایی، طوفان هریرود، د میوند اتلان او سیمرغ البرز لوبډلې شامل دي. دا جام د شپږو ورځو لپاره دوام کوي او پایلوبه به د راتلونکي اونۍ د سه‌شنبه په ورځ ترسره شي. یادې سیالۍ د افغان یونایټډ بانک په مالی ملاتړ او د کندهار په احمد شاهي لوبغالي کې ترسره کیږي. وستندیستا د افغانستان د 1900 کلونو کرکټ ملي لوبډلې د سفر لزن بروسته د کرکټ نړیوال شورا په نړیوال جام کې له شاملو لوبډلو سره د افغانستان د لوبډلې د لوبو په محلويش کې تغییر راوړ. افغان لوبډله له 1300 ورځو راهیسې په متحده عربی اماراتو کې د وستندیز ویزو ته پټم و. له همدې عمله له تمريني لوبو به برخې شو. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې اوس د دې لوبډلې لوبغاړو ویزې ترلاسه کړې او ټاکل شوی ډیر ژر د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره وستندیز ته ورسیږي. د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام د لوبو په محلويش کې د نویو تغیراتو په اساس د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ملي لوبډله به د رواني جنوري میاشتې په شلمه له پاکستان او د همدې میاشتې په 22مه د زیمبابوي له لوبډلې سره سیالي وکړي. د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام سیالي بل یوازینی ځند ورسته او د جنوري میاشتې په 15مه پیل شي او د ریال مادرید لوبډلې د اسپانیا سوپر جام سیالي ته لار پیدا کړه. د بارسلونا او ریال مادرید لوبډلو تیر شپه د اسپانیا د سوپر جام سیالیو په دوام د ریاض ښار په ملک فهد په لوبغاړي کې سره لوبه وکړه. په دغه لوبه کې ریال مادرید دی د دوه په وړاندې بارسلونا لوبډلې ته ماتې ورکړه او د یاد جام پای لوبې ته لار پیدا کړه. په دغه لوبه کې وینسیوس جونیور په 15مه دقیقه، کریم بنزیما په 22مه دقیقه او فدریکو والورده د اضافي وخت یعنی 98مه دقیقه کې د ریال مادرید په ګټه ګولونه وهل. ریال مادرید به دغه جام سیالیو په پایلوبه کې د اتلتیکو مادرید او اتلتیکو بلبایو له دوه لوبډلو لیوي سره مخامخ کیږي. د اتلتیکو مادرید او اتلتیکو بلبایو ترمنځ لوبه سبا شپه ترسره کیږي.
مخکخه خزی
آزادی رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیز پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زمل علي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او هم دراز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې د هغو شذو وضعیت څه ډول دی چې د نورو شذو لپاره فعالیت کاوه، هغوی ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې وه او یا یې هم د بشري حقونو په برخه کې کار کاوه. نن په مخکښ شذې خبرونه کې له مدني فعالې ماریا توتاخیل او د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې لمشري لیلا افغان سره خبرې کوو. ماریا تو تاخیل د تلیفون لارې لمش سره وصل سوي ده. ماریا جانې مننه چې لمش سره خبرې کوي.
ډیر زیاته مننه، ځان خوشاله يم په سر کې. سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ماریا جانې، زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایس چې مدني فعالیت په څه معنی و چې تاسو کوه؟
هر انسان په فطرت کې نغښتې ده چې یو انسان ته خیر خیګړ ورسیږي، او بهترینه لار د ولست لپاره همدغه مدني فعالیت ده چې په ټولنه باندې څرګندول شي. نو د دې لپاره چې تخپل فعالیت کې یو ستیج ته ضرورت لري، د ځان یې نشي کولای، د چا د همکاري پرته یې نشي کولای. مدني ټولنه او مدني فعالیت یوازنه لار ده چې زمونږ خويندې ورونه په ګډه کولای شي ولست خیر تی ورسیږي. تاسو ته معلوماتي دا عامه خبره ده، هر څوک وایي چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې یو ارتباطي پل دی د ولس او حکومت یا دولت ترمنځ. نو مونږه دا لار به تر وګڼل، او په دې لار کې مونږ خپل لمړي قدمونه هغه وخت واخیستل چې کله مونږ ته د دې اجازه و چې مونږ په ټولنه کې په عام ډول باندې ظاهر شو، کار وکړو. نو هغه یو څه ناڅه وکړه چې څه د قناعت وړ دی، یو څه خپل مونږ ته هم د قناعت وړ نه دي، ځکه مونږه اوس هم هغه تشې احساس کوو چې ځینې نیمګړتیاوې وي چې نن مونږ په همدې حالت کې یو، چې نن هغه کمی لاسته راوړنې چې مونږ درلودلې نن مونږ د لاسه ورکړي دي، او مونږ په کور ناست یو، نسو کولای چې خپل د میرمنو غږ او د خپل درونو غږ، د ماشومانو غږ، د ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوو، تر چارواکو ورسوو. نو نن هغه هر څه د سی ختم غونې مونږ ته ښکاري.
ستاسو تمرکز په ځانګړې توګه پر کومو برخو و؟ په کومو برخو کې تاسو ډیر فعالیت کوئ؟ د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې؟
اکثر دلته کله هم چې یو په کابل کې به یا په عمان په افغانستان کې به یو بخور ظاهرېدل، دا غو ډیر زیات فکر به سیاست خواته ډیرو، بیا د سیاست کې زلیدلو د لپاره به مدني فعالیت هم ورسره ملګری کو. کله به چا مثال خیریه بنسټونه جوړول، چا به مثال د مطبوعاتو د برخې نه دغه کار مخکې وړ. ما خپل شخصا د خیریه انجوګانو د لارې نه خپلو خویندو ته یا هغه خلکو ته چې ضرورت یې درلوده مرسته کړې ده، چې اکثر کارونه زمونږ خویندو ته د زده کړو برخه وه. هغه خویندې چې هغو عمر د مکتبونو یا د ښوونځو نه پورته و نهشو کولای چې ښوونځیو ته لاړ شي، د هغو دپاره مونږ د سواد موزي صنفونه به جوړول چې هغو چټکې زده کړې وکړي، حد اقل دومره وکولای شي چې بهر لاړی شي او خپل مشکل حل کړی شي. هغه برخه کې و. دویم، هغه مېرمنې چې غوبه ویل چې زمونږ نو اوس په دې وخت کې په زده کړو کې چې نه جوړیږي، نو موږ غواړو یو کسب زده کړو، نو موږ به هغو ته حرفه یې زده کړې ورکولې، لکه خیاطي شوله، لکه دستدوزي شوله، نمد بافي شوله. په همدې ډول باندې به موږ هغو ته آماده کولې چې د خپلو نارینه وو سره اوږه په اوږه د خپل کور خدمت هم وکړای شي، او ټولنې ته هم یو څه ورکړای شي. زموږ نورې خویندې وي چې هغو به بیا مثال مدني فعالیت په دې ډول کولو چې هغو به په اعتراضي ډول باندې به د حکومت په ناخوالو باندې، د ولس په پاسې زورواکو باندې به هغو ظاهرېدلې. زه خپله بیا په هره برخه کې چې ما فعالیت درلوده، همداسې په مدني ټولنه کې افغان ملي غورځنګ غړیتوب ما درلوده، او د کار په برخه کې د دبلیو ایچ د جرمني یو دفتر د هغو سره ما فعالیت درلوده. همداسې په سیاست کې هم د ځینو خلکو دوستانو سره یو ځای ما خپل فعالیت مخته وړ، او په دې شکل باندې لس کاله تقریبا د ما وشو چې د ټولنه کې فعال.
ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوم. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه لیلا افغان له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. لیلا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه ندی، زه مننه، خو دخې په خیر
سلامت اوسئ. لیلا جانې، تاسو د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې په نوم باندې یو ټولنه لري، د دې ټولنې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي؟
په لومړي سر کې چې ما فعالیت شروع کړلو، زما فعالیت همداسې و، نو ما به د خوند لپاره کار کولو. نو بیا د زیاتره نیوکې را باندې کېدلې چې ولا دا د کوم ادرس نه دا فعالیت کوي. نو بیا مې د خاموش غږ پورته کولو مبارزه ټولنې په نوم باندې یو ټولنه ځان ته برابره کوو، د هغې له لارې مې فعالیت کولو. دا په دې معنی باندې چې باید موږ خپل غږ بلان وساتو، د خپلو حقوق څخه دفاع وکړو، خپل حق وغواړو، او باید خپل حق ترلاسه کړو. دا چې حق اغسل کېږي خو ورکول کېږي نه. نو موږ په همدې خاطر یو ټولنه جوړه کړه چې په ټولنه کې موږ سره هم نارینه هم ښځینه دواړه شامل وو، او موږ به له دې خپلې ټولنې له لارې فعالیت کولو، ځکه نیوکې زیاتې وي. موږ به چې کومو مکاتبو ته تلو یا به کومو غونډو ته تلو، نو بیا به لکه ځینې خلکو به خبرې کولې چې دو د کوم ادرس نه راغلي او په دلته اشتراک یې کړی دی. زما فعالیتونه په لومړي سر کې د خوندو په برخه کې هم د تعلیم زکه ما خپل د تعلیم په برخه کې زیات خدمت د خوندو لپاره کړې ده په وړیا ډول ځینې استادان مې درلودل تقریبا شپږ استادان را سره چې هغه ته به ماشونه داسې د یو بل راخستي داسې نه چې ما شخصا خپل اقتصاد هم ضعیف او د خپل جیب نه مې نه دی ورکړي په کلي ولس کې مې چې څوک پیژندل او مالدار کسو نو هغې پسې به کور ته تلم په هغې مې معاش اخی و چې ته به ماله د میاشتې دومره معاش راکې او زه دې استاد له ورکوم او شاګردان مو به وړیا درسونه ویل همداشان به مدرسې وي را سره درې دانې چې په هغې کې مو دیني زده کړې کولې د ځینې شاګردانو را سره بس هغوی به دیني زده کړې کولې ځکه یوازې مې نه غوښتل چې په یوې برخه کې کار وکړم ځکه دلته خو وضعیت هم خراب و بل زموږ داسې ولسوالي وه چې هلته بیخي مشکلات زیات و نو زیاتره به خلکو چې وایي د دین دپاره ولې تاسو خدمت نه کوئ چې تاسو کورسونه انګلیسي شروع کړي دي انګلش دی هغه کفري ژبه ده او باید دې باندې څوک وي موږ به ډېر کوشش کوو چې موږ باید پاره برخه کې خدمت وکړو
دغه کار اوس ولې امکان نه لري آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه کار ته دوام ورکولای شئ
دا چې دا چې خطر زیات شنو په دې خطر باندې ځکه هوا کې چې دا حکومت سکوت کیده نو دا غنه یو څو ورځې مخکې هم ما تختارونه راکول شوی او ځینې خلکو چې پاکستان کې اوسېدل هغه ما ته اختار راکول چې باید دې دا کورسونه وتړي ځکه وای چې ته خدمت کې اسلام دپاره د اسلام دپاره خدمت وکاو نه انګلیسي کومه معنا نه لري خو بیا غي سره ما د واتساپ لارې خبرې وکړې ما ورته ویل مال هیڅ کله ما زما کورس تاسو نه شه تړلې ما زه د خیر د پاره کار کوم غواړم چې خويند په یو زیتا ورسوم مال دا ستاسو تعلیم مخانی سه معلوم لري راشي مکتبونه وتړې مال بیا زما کورس وتړې خو بس بیا پلاند کی زما خاون هم اختطاف شو ځکه شپاره سول له سورځ نه وو چې وضعیت ګډ وډ شو ام د درې ورځې نو بال د درې ورځې نه بیا په نورستان طرف کی هغه غیزه نه بس بیا د یو چا په مرسته باندې راخلا شو او زه وضعیت له خراب شو بیا ما داسې د کور مې پری خصو سره د کتابتونه تقریبا ډیر زیات غټ کتابتون مې جوړ کړو د شپې مې بس روتم اوس نه کیږي مشکلات زیات ګور وضعیت له کچیر ته وضعیت بیرته خوش ان شاء الله بیرته به موږ خپل فعالیت ته ادامه ورکو د خوانو لپاره به خدمت کوو د تعلیم په برخه کې ځکه دا زموږ لپاره ډیر ناشونی ده کچیر ته موږ تعلیم ونه کوو موږ اوس تعلیم ته اړتیا لرو زموږ زیاتره خویندې دي په لسم دولسم یو لسم سنفونه کې دي په کورونو ناست دي اور کډیر زیات دردونکي حالات ته اوس موږ ورسره مخ شو یو
آیا دا ډول خدمت چې تاسو کاوه دغه خلک چې تاسو په زابه ولاست تاسو ته تهدید کاوه دوی مو قانوني نه کړای سوای چې تاسو کار اصلا په یو توګه باندې د اسلام خدمت دی
بېلکل ځکه دا اسلام دی سپیشلی کلمه لري بعد موږ دغه د چتر لاندې ژوند کو دا د سینو چې طالب دی او تیر حکومت دواړه مسلمانانو الحمدلله که هغه یو ام د اسلام د لپاره خدمت کو کو دا دوی دی ام موږ د اسلام د لپاره خدمت کو دا سینو چې موږ خدای نه خاصه کفار یو د دې کلمې نه انکار کو موږ مسلمانانو بعد موږ د خپل تعلیم کو کو وظیفي کو که هر کار باید موږ باید اسلامي د شریعت سره مطابق باید خپل فعالیتونه پیدا مو وکوبات پام دی ډول خپل ټولین ته خدمت کړو دا چې په بهایي او پدی کې موږ د اسلام ټولین ته خدمت نه دی کړی چې واکه موږ ته دي څوک غوته ونیسي ما فعالیت کړو باور کا زما د فعالیت په زمان په ول سوالي کې یو نوم زما او هغه ما زیات ټینګار په دې خاطر کوو ځکه دا ځوان انجونې به چې ما سره په کورسونو کې وي په مدرسو کې به وي دوی ته مو د حیا د عزت په هفته کې به ما داسې یو پلان برابر کړو دوی ته مو د اسلام او د دې باره کې خبرې کوي تر څو زموږ د خویندې موږ په کنټرول کې وساتو په دې خاطر موږ مدرسې جوړې کړلې چې تر څو موږ ته د چاګو ته ونې نیول شي چې تاسو یعنی غیر قانوني کارونه کوي یا د اسلام نه خلاف کارونه دي او بس دا د ځینو خلکو فکرونه دي چې تعلیم مرتب ودریږي او بیا کورس او بیا د انګلیسي نو دي کې به موږ څو یو ځکار سره خپل خپل نظر لري خپل پن فکر لري
ماریا جان استاس څه خبر ده پښتنه وکم په دې ورستوي کې خلکو داسې وانګیراله چې ګواکې مدني فعالان د دې د پاره د چ پر حکومت باندې انتقادونه وکي تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ
مدني فعالان خو اکثرا چې زه خپل دغه شاید پاتې شوم
غوی په اخر وخت کې په دوه برخو باندې ویشل شو، ځکه حکومت هم په اخر کې غوښتل چې ځینې مدني فعالانو تخیخې دندې ورکړي او ښه معاشونه ورکړي ترڅو په رسنیو کې د حکومت څخه رضایت وښيي. هماغه مدني فعالان بیا د دې باعث شو چې هغه مدني فعالان چې په واقعي معنا باندې کار کوو د ټولنې مشر د حکومت نیمګړتیاوې په ډاګه کولې، ځکه همدغه ولس چې حکومت ته رایه ورکړې وه نو د حکومت ته یې هیله درلودله چې هغو ته خدمت وکړي. بیا به همهغه مدني فعالان چې حکومت په خپله ولکه کې نیولي ول د دغو مدني فعالانو رنګ به بدلوله او دا ادعاوې به غلطې ثابتولې، ویل به چې دا خلک پیسې غواړي، دندې غواړي، د دې د وجې نه دوی دا اعتراض کوي. نو همهغه شو چې د وخت سره دا د مدني فعالیت دا نوم هم لږ څه بد غوندې شو. په وروستي وخت کې خو مدني فعالیت چې هر چا کوو هغو ډېر په بد نوم باندې یادېده، او هلته چې هغه ډېر سپېڅلي خلک ول او د ټولنې د اصلاح دپاره یې کار کوو. بل پروستۍ کې یو دغسې نامعلومه غوندې یو پروژه شروع شوله د جمهوریت په وروستیو وختونو کې. اکثرا هغه مدني فعالان چې رښتیا یې ویل او اکثر په میډیا باندې ظاهرېدل د هغو وژنو باندې پیل شو چې خپل مخالفینو به هم د هغه وخت مخالفینو به هم مسؤلیت په غاړه نه اخیستو، داسې بله ډله به هم نه وه، خو کس به وژل کېده. روسي کې داسې ویل کېدل چې دا د مهغه وخت دی چارواکو یو پروژه چې هغوی مخکې وړله، زه څه ویلی نه شم خو ګونګوسی همدغسې و. نو د مدني فعال زما په فکر د وخت مخالف فانو د خوانه هم کوم دوی سره مشکل نه درلوده، ولې په دې کې داسې خلک ول چې هغو په رښتینې معنا افغانستان ته کار کوو، نن هم په وطن کې په پنهاني ډول باندې ژوند کوي. که تاسو د دې خبرې به ښه خبره استئ چې ځینې خلک د وطن نه بهر ووتل، هغه داسې خلک ووتل چې اصلا هغو یو میاشت هم دا فعالیت نه وکړی. رښتینې فعالان اوس هم په کابل او افغانستان په مختلفو برخو کې دي، هغوی د دې ډارېږي که چېرته ظاهر شي د هغو د وژنو سل په سره، نه یوازې په داخل د افغانستان کې ګاونډیانو د خوانه هم هغو ټارګېټ شوي دي، ځکه هغو د افغانستان ګټې د همسایهګانو په مقابل کې ډېرې مهمې غوښتلې او همسایهګانو ته دا د منلو وړ نه وي. نن هغه خلکو په دلاسه خپل همدغه رښتینې مدني فعالان اوس په غیبي ډول باندې دلته اوسېږي، خپل ادرس چاته نه ورکوي. مدني فعالیت پاکه مبارزه وه، ښه مبارزه وه، بدبختانه چې زموږ د حکومت د وخت حکومت د خوانه بدنامه شوله، ځکه په دوی کې فرق واچوه د پیسو په مقابل کې دوی واخیستل. په د پیسو مدني فعالانو باندې به رښتینې مدني فعالان بیا بول سپکول، دغو غلط تصویر به ټولنې ته وړاندې کوو. او بل د گاونډیانو د خوانه چې غوی نه غوښتل په افغانستان کې د دې ځوانان وی چې د راتلونکو د پاره د ښه برنامه ولري او د افغانستان تصویر نړۍ ته ښکار کړي، دا ټول هغه ستونزې وې چې مدني فعالیت یو څه متضرر هم شو. او د کسانې اوس چوپ دی، په میډیا کې هم نشته او حتی ځایونه مرک دي، خو په داخل د افغانستان کې زما په ګومان شته دي. هغه خلک چې وتلې دي هغه زه فکر نه کوم چې هغه رښتینی مبارزین بول چې نن بهرنیانو ویستلی په دینوم چې دوی ژوند ته خطر ده.
بله ماریا جانی، ستاسو په نظر باندې مدني فعالیت ولې مهم دی؟
حکومت خپل مسؤلیتونه لري، هغو د مختلفو ډلو سره یو ځای کیږي، سیاسي اعزاب سره یو ځای کیږي، بیا یو سیستم را جوړوي. ولې مدني فعالیت مکمل دی ولس سره په ارتباط کې، هغو بدون د کوم مطلب ولس ته خدمت کول غواړي. صحیح ده چې هر انسان کار کوي، یو دسمس به هغه هم لري چې هر څوک یو پروژه مخکې وړي، نو د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به وړي. نو زما خپل خوالی د مدني فعالیت په دې کې ګڼم چې دوی به د ولس هغه رښتینی غږ انعکاس کوو. ټولنه کې چې نن د کابل دا شل کلنۍ دوره د افغانستان چې تېره شوه، نن موږ ډېرونه لرو چې په ډېر جرأت سره د حق غږ پورته کوي، سره د دې چې په افغانستان کې نن د امارت حکومت د میډیا د لارې بعضې رونه پنیږي. دا ټول د همه مدني فعالیتونو لاسته راوړنه ده چې ولته یو جرأت ورکړه د حق په مقابل کې، د بدو په مقابل کې راپورته کېدل او د حق تر څنګ درېدل یو دا خبره وه. بل اکثرا میرمنو ته د هغو د حقوقو تبلیغ و چې هغوی څنګه کولی شي د خپلو حقوقو نه برخمندې شي، د تعلیم لپاره کار وشو، د ښځو دپاره چې هغو کولی شي که چېرته په خپل شخصي ژوند کې خوشحاله نه اوسېږي، هغوی څنګه کولی شي هغه خوشحالي چې د دوی ژوند کې اصلي معنا لري هغه ترلاسه کړي. حتی په کور کې د مساوات خبره وه، د حق د انتخاب خبره وه، او د نظر حق خبره. اکثر په افغاني ټولنو کې ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې حتی د خپل ژوند تصمیم ونیسي، پاتې سیاست او یا د
افغانستان کې یو داسې سیستم را جوړ کړ چې نن هر شپاړس ولس اتلس کالو جنۍ که تاسو په کابل کې ودروئ او ورته ووایه چې دوه کلمې د افغانستان په اړه ته وغږېږي، هغه به ډېرې ښې خبرې درته وکړي. دا ټول د همدغې مدني فعالیت برکت افغانستان دپاره وکړه. بد بختانه چې دا لړۍ ودرول شو. اوس وخت کې که تاسو د افغانستان حالت وګورئ، مونږ هیڅ اداره کې مېرمنې نه لرو چې کار وکړي. مدني فعالیت خو ډېره لرې خبره ده، هغه ډېرې تولید کېږي، وهېږي، دریږي. حتی ورته ویل کېږي چې دا هغه مېرمنې وې چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه کړنې غوښتلې چې هغه په اسلام ته هغه اوس دوی ته نه حاصلېږي. نو دوی ځکه راوځي وایي چې موږ کار غواړو، موږ دنده غواړو، موږ خپل حقوق غواړو. یعنی په رنګ رنګ نومونو باندې هغه خویندې بدنامېږي. اوس وخت کې صرف عمارت هغه مېرمنې په دفاترو کې تعیني کړي دي چې د دوی ضرورت ده. مثال لکه پاسپورټ ریاست مېرمنې په کې شته، چون د دوی ورته ضرورت ده. نو ما چې اکثر اوس وخت کې هغه څه د مېرمنو لپاره نه لیدل کېږي چې پنځه میاشتې وړاندې وو یا یو دوه کاله وړاندې وو. اوس اکثر مېرمنې په داسې جینو کې عمارت دخوا نه تعیني شوي دي، لکه بانکونه، لکه شفاخانې، لکه د پاسپورټ ریاست، چون دوی ته خپله اماراتي کارمندان ضرورت لري، ځکه مېرمنې دلته پرېښې دي.
څنګه کېدلای سي چې مدني فعالیت دې دوام وکړي؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې پرته له جمهوریته مدني فعالیت امکان لري؟
مدني فعالیت خپلې مختلفې برخې لري. داسې نه ده چې هغه د ولس په ضرر ده. نو زه خپله چې کله هم په ټولنه کې وم، یوازینی شی دا چې اوس طالبان زموږ دپاره یا حجاب ټاکي یا کوم قیدات ټاکي یا د دفاترو خبره کوي، دا غلطه خبره ده. هغوی چې کوي زه اصلا افغان نه ګڼم، ځکه افغاني فامیلي تربیه معلومه ده. ما ته د ما فامیل به ویل چې کله ته بهر ځې څادر دې په سر وي، کمیس دې وګدي، د خلکو په منځ کې دریږي، داسې الفاظ مه کاروه چې ته پې بده معلومه شي. اکثر د خلکو په لهجه خبرې کوه، اکثر د خلکو سره مهرباني کوه، ځکه دا خلک ستاسو مهرباني او ستاسو همکاري ته ضرورت لري. نو دا ټول په اسلام کې راځي چې نن ما ته ښایي، دا بیا غلطه خبره ده. دا مونږه نه غواړو چې د چا زده کړو، دا مونږه د خپل د فامیل زده کړې ټولنې ته وړاندې شي. ځکه زمونږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده. په دې دواړو کې هغه هر څه راځي چې کوم طالبان یې غواړي اوس چې زور کې یې وایي، دا بیا د دوی غلط فهمي ده. نه شي کولای په افغاني ټولنه باندې دوی خپل هغه رقم غلط حکمونه وچلوي. بل دا ده چې مدني فعالیت د ټولنې په خیر ده. طالب که د ټولنې په خیر کار کول غواړي، نو دا بیا غلطه خبره نه ده. د انتخاب حق د ګور دا په ډیموکراسي کې په جمهوریت کې نشته. دا اسلامي اصل ده چې هر انسان د انتخاب حق لري. که دوی د مېرمنو سره انتخاب حق نه مني، نو دوی اسلام نه مني. ځکه ما ته اسلام د دې اجازه راکړې ده چې حتی یو څوک غواړي خپل د ژوند شریک وټاکي، هم هغه پکې حق لري. یوازې نارینه نه، خپله ښځینه د دې حق لري.
په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ښځو ته یو ډول پوسترونه چاپ کړي دي چې په هغه کې د تورې چادرې او همداراز د شنې بقرې چې برقه یا بقره ورته ویل کېږي په افغانستان کې د دوغو عکسونه اوربان چاپ سوي دي، او په دغه کې لیکل سوي دي چې مسلمانه مېرمن باید حجاب وکړي. او بیا هم نه دي ویل سوي چې آیا د طالبانو په نظر هم دغه اسلامي حجاب دی. ستاسو په نظر بیا هم د انتخاب د حق خبرې ته کوم راسو شتي باید، آیا ستاسو په نظر دغه حق ولري چې ټکرې کې پر سر کاوه ټکرې دي پر سر کې، او کنو ونو چادرې دی واغوندي؟
بالکل خورکی، ما د هغې کور خبرې مو اورېدلې، ځکه هغې موږ مسلمانان یو بیا افغانان یو. لومړی زه خپله هم چادري کوم، هم څادر کې ګرځېږم، هم حجاب کې ګرځېږم. هغه زما خوښه که زه په هر لحاظ ګرځېږم، او مګر داسې نه ګرځېږم چې تر څو مې په ټولنه کې خلک سپک یاد کړي. داسې د کور نه چې بیرون وځو، موږ خپل فامیل لرو، خپله کورنۍ لرو، دو موږ ته تربیه راکړې ده. موږ مسلمانان یو، شکر افغانان یو، کلمه مو ویلې ده، پنځه وخته لمونځ کوو، روژې نیسو. داسې نه چې موږ ته دا لاره باید طالبان وښایي، موږ خپل فامیلي تربیه لرو. خو دا دې کومه خبره نشته، هر یو خور حق لري چې باید په حیا عزت کې وګرځېږي، په حجاب کې وګرځېږي، که هغه څادر په سر وي او که چادري په
سره هغه به د تاریخ پلا خوخه د ځکه اسلام په قران کې راغلي چې خزه باید په ایجاد کې وګرځيږي یوازې په دې معنی نه ده هو چې طالبانو کې ملوخي لګولې دي د پدی خاطر لګولې ده په خود باندې فشار اچي چې مگر یعنی خزه خزینه طبقه د ویری سره مخ شي په دې باندې موږ نه ویری وکړو خزه ته صادر پری دی او چادرې پری دی ځکه دا د اسلام رویا حق ده بد موږ افغانانو باید په حیا او عزت کې چو ګرځېدو مسلمانانو نو دا زمو د ټولنې لپاره بهتر خبره ده ځکه باید انسان چې په ټولنه کې ګرځېږي بیا هغه قوت چې وظیفه کوي هغه قوت چې مدني فعالیت کوي هغه قوت چې د ولس لپاره د خیر کارونه کوي هغه باید په داسې حیا او عزت کې ګرځېږي چې د چا مخ ورته روان وري موږ خپل په نارینه سره ګرځېدو حتی حس کړو ته بو دا غوي د تشویق لپاره ورتللو او مګر موږ په بدسي ځکه تلو چې واز د وستر کې مبخکار کېدلې نور غوډ بدن به زموږ پټو په دې معنی نه چې موږ د د ټولنې د پاره د څه کو مخفل حیا لرو خپل عزت لرو بچي ولس له خیر راځو باید په حیا عزت کې کچې ته مخفل فعالیتونو ته ادامه ورکې نو دا زموږ د پاره خړه او د مخوري او خبره مې د مدني فعالیت کوله ځکه مدني فعالیت لاین ته نه خکه زورته ډیر زیاته خوشاله مدني فعالانو ته ځکه غوی د ولز د مین خبر راوچتي وسم ځینی ولایتونه دي چې لکه هلمان پکتیا لوګار خوست دا چې ولایتونه دي باور وکړه د خوند ژوند په کې ډیر تاریخ ده ځکه الته مدني فعالان نشته دي یو څو لس کلنه منجلې په ډیر لکه په تلويخ لکه ورکول کیږي یو وخت ورته زمخ شومه ځینې خوانو ماته وژړل چې مو کطالب اور شو اړیزو کو طالب موریزنه مني هم د غزارو مشران طالباني دوی مګنی کا کوي چې کوم انجنی به یا خپل لارو دا یا بخایسي وو ولمګ دوره پاتې مګنی کا کوي او مدني فلان هغه کسان چې د ولز زمين خبره پورته کوي او دا اوس په اوسني حالات کې لکه د مدني فلان په خلکو بد رد ویل ځکه دا دوه ډلې شوې دي څه د طالب په طرف او څه د حکومت په طرف هغه نفر چې د زړه د اخلاص نه کار کولو هغه به د خطر سره مخ کېدل هغه کسان چې نه به په کور کې څو یوازې به د ولس لپاره د زړه د تلنه خدمت کولو هغه د مشکلات سره مخ شوی انور موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو باید موږ غواړو چې په ایجاد کې ورزیږو دا زموږ لپاره بهتره خبره ده چې باید یو خور په اسلامي ایجاد کې ورزیږي
او ماریا جان تاسو په دې اړه څه نظر لرئ
بالکل دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږي او هر قوم خپل رسم او رواج لري خپل فرهنګ لري او دغه په مطابق کلونه کلونه کې په زرها او کلونه کې چې دوی باندې وچ باندې خپل ژوند کړای نه دوی خپل زما خپل شخصي فکر باندې دوی خپل هم لار او رکه خو په یو نه یو ډول خلکو ته باید مزاحمت وشي دوی د نظر نه دوی چې په اول ورځ وختو کې راغلل دوی د کابل پنځون په تالار کې وګونډه ونی ولا حال ته داسې میرمنې د مدارسو نه راټول کړي به چې اغه رقم ایجاب په افغانستان څخه ما په عربو کې هم هغه دوره چې و چې ډیره سخت دریزی و ما هغه ایجاب نو لیدلې حتی نه معلومېده چې د دې تورې بورقې تر لاندې خزه د کسړای ده هغه سي شکل کې وو روسه د خلکو اعتراضونه راپورته شول دوی لکه نرمي راوستله اوس بیا د دې وزارت د خوانه امر بالمعروف وزارت د خوانه بیا دغه سي بینری جوړی شوې دي پروند دوی یو مسول کس ووم وایل چې موږ صرف توصیه کوو نور کڅوګي مراد کوي کنه چې هغه خپل کار دی ولې چې چادرې زمونږ په فرهنګ کې ده زه پښتنه یم زمان یا نیاګانو هم چادرې نه کړي نو دا زما د فرهنګ کومه برخه ده چې په ما باندې ته په زوره یا په رضا په هر رقم یې عملي کوي زما د فرهنګ برخه نه ده زه پر دې فرهنګ مخکې نه وړم نو ته هیڅ حق نه لري چې وشه زما د فرهنګ برخه نه یو ته ما ته وایې چې د افغاني فرهنګ برخه ده چادرې اصلا په افغاني فرهنګ کې نشته که دوی لکه مطالعه وکړي شاید اصلا هغه د افغانستان نوی من د بل زینه راغلی زموږ په فرهنګ کې څادر دی او موږ همیشه مراد کړه دا موږ سرتور سر نه یو ګرځیدلی
حالت ته په کتلو باندې که هر چا خپل شخصي ژوند د مونږ په کار نه لرو خو دوی ته زما جواب هم دغه ده چې په خو هم په افغانستان کې جاب مراد کېده.
طالبان وایي چې د شوزو د کار او د زده کړو په برخه کې به دوی ولای هر امس تکړي دا ډول لایحه څومره مرسته کولای سي چې د شوزو چاره پر مخ ولاړ سي دوی بیرته د کار زمينه ورته برابر سي یا زده کړې وکړي.
زه خپل شخصا په دې فکر يم چې دوی په لایحه په نوم باندې یو شی باندې ولس غلطي ده به صحیح خبره نه یې ځکه دا اول د خزو په اړه د دوی نظر صحیح نه و ځکه د دوی دراتک سره ول د خزو وزارت وتړل شو نو حقوق بشر وتړل شو نو همدغه سی اوس ایز د سی مرجه نشته چې خزې لاړ شي خپل مشکل وای. حتی زه تاسو ته د یوې واقع شاهد يم درته وایم چې یوې خزې خپل شخصي مشکل درته لرلو او زی تلاړل کله چې امیر ته مخامخ شو نو دا په چوکۍ ناستو امیرم په چوکۍ باندې ناستو امیرم یو مولوی نو امیر صاحب اول ورته وای ته د چوکۍ نخکته شپه فرش باندې کینه بیا خبرې وکړو چې دوی خزو ته په داسې نظر ګوري چې هغه په چوکۍ د کیناستلو حق نه لري د دسره چې غږیږي باید په فرش باندې کینی و غږیږي نو دوی به زمونږ لپاره د کار صلاحیت جوړه کړي خو هغه محدودیتونه به وي اسې ناچیز کار به وي ټولنې ته به په دې باندې قناعت ورکړي چې میرمنې شته دي خو هغه کار به نه وي کومې چې میرمنې غواړي. میرمنې اوس هغه نه دي د افغانستان چې دوی کوم فکر ورته کوي. نن میرمنې یو وزارت مخکې وړی شي سفارت مخکې وړی شي یو معینیت مخکې وړی شي ولایت مخکې وړی شي چې هغه د دوی په پالیسي کې اصلا نشته که دوی په هغه سي لایې جوړي چې صرف یو ښځه کولای شي یو چیرته مامور غوندې عادي وظیفه ولري دا بیا د ښځو حق نشه چې دوی ورکوي. نو زه فکر نه کوم او خوشبینه هم نه یم چې دوی به مونږ ته هغه سي دندې راکړي لکه مونږ چې په جمهوریت کې درلودلې.
لیلا افغان او ماریا تو تاخیل څخه په مننه اوریدونکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول آزادي رادیو واوري.